پیغام کې لیکلي چې اوکراینی وروژونکي چمتو دي استرالیا ته واستول شي او کیف یوازې د استرالیا پرېکړې ته سترګې په لاره دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر پدې هیله چې د دیونی د سه‌شنبه ورځ مو په خیر پیل کړی وي. دا د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام هم پیل څه د تل پتیر په دې پروګرام کې په مشخصو او بیلابلو مسایلو باندې بحثونه کوو. درانه ملمانه را سره وی هر ځلې په دې پروګرام کې نن هم را سره ملمانه ستاسو په دې پروګرام کې مخکې لري نه چې تاسو ته وایم چې په کومه موضوع او څوک را سره دی څنګه باس کو. لومړی سر کې تاسو ته هم وایم چې تر هغه تاسو آماده سئ چې زه بیا تاسو ته د خبرونې د اړیکو شمیرې ووایم، هغه لزان سره نوٹ کړئ او بیا کولای سئ له هغې لارې تاسو تماس ونیسئ، خپل نظرونه را سره شریک کړئ. قدرمن اوریدونکو د ځوان فکر په دې پروګرام کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې څومره انجونې لزده کړو به برخې دي او عوامل یې څه دي. کچېرې انجونې لزده کړو به برخې پاتې کیږي په ټولنه کې څومره ستونزې رامنځته کیږي؟ ولې په لرې پرتو ولایتونو کې انجونې لزده کړو به برخې دي؟ کورنۍ ولې ورته اجازه نه ورکوي؟ په دغه ټولو مسایلو باندې بحثونه کوو. خو په لومړي سر کې زه به تاسو ته ووایم چې د پوهنې وزارت مخکې له دې نه ویلي چې په ټول هیواد کې 3.2 میلیون ماشومان لزده کړو به برخې دي چې تقریبا 15% انجونې دي. همدارنګ د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو د تیرنو بنسټ یا تیرنیز بنسټ په کابل، کندهار، ننګرهار، پروان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې لخوانځیو او د بیبرخو انجونو لذینو کورنۍ او خونکو سره د مرکو په مټ د خپل یو تیرنه کړی دا او دغه د غموندنې خېچه کله چې په دغو ولایتونو کې انجونې اووم ټولګي ته رسیږي نو 15% په اتم کې او 13.6% په نهم ټولګي کې، 15.4% په لسم ټولګي کې، 11.6% انجونې په 11 ټولګي کې، همدارنګه 13.1% انجونې په 12 ټولګي کې او همدارنګه په 12 ټولګي کې وبخي 15.6% انجونې دي چې دوی دغه فیصدی داخلي چې یوازې هم دومره خوانځیو کې دومره انجونې دي. ډیرا انجونې په افغانستان کې په لری پرتو ولایتونو کې کله چې تر شپږم وم یا هم کوم شخصا وایم چې تر 14 کلنۍ یا 15 کلنۍ رسیږي نو د کورنۍ لوري ورته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کیږي او هغه د باقی زده کړو نه به برخې کیږي. په همدغه مسایلو باندې بحثونه کوو. تاسو هم کولای سئ لکه څنګه مې چې مخکې ویلې اړیکې ونیسئ، هغه عوامل په ډاګه کړئ. کچېرې تاسو هم په خپل محیط کې چیرې تاسو اوسېږئ په کورنیو کې د غستونځي سره استا، هغه به هم را سره شریک کړئ. قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې را سره تر دې دمه چې په سټوډیو ته درون ملمر راغلی دی دلته حضور لري اتاولا ویسا دی. اتاولا ویسا په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو یا د تعلیم په برخه کې رضاکار فعال ځوان دی. زیات فعالیتونه یې کړي دي په دې برخه کې. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دوی فعالیت لري، هلته کتابونه رسوي، همدارنګه ټول هغه نور د زده کړو د لپاره کوم توکي چې پکار دي زده کوونکو لپاره هغه ورته رسوي. یعنی په ټوله کې دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره کمپاین کوي. ویسا صاحب ستړي مسئ او تاسو سره د ستلمسي ترڅنګ قدمونه اوریدونکو منګه په دې پروګرام کې به دوا نور ځنګړي ملمنه هم ولرو چې یو لخوس نه دی، لخوس نه وکیل شاه خان دی چې هغه تاسو به هم په جریان کې استئ چې خپل شخصي ځمکه دی خوانځي لپاره وقف کړی دا چې هغه هلته به خوانځي جوړیږي او بل اخر به ماشومان انجونې الکان ورزي هلته به درس وایي. همدارنګه له پکتیکا ولایت نه بیا میا خان کاکا هغه هم په دې پروګرام کې به موږ ور سره ټلیفوني خبرې وکړو د دل لپاره چې هغه اوس پرختون کې دی د پکتیکا په خرنه خرنه کې په ورختون کې دی نو بیا هم موږ هڅه کوو چې ورسره خبرې وکړو. میا خان کاکا خپل لورګانې هر ورځ زخته زیات واټن کې مکتب ته یا ښوونځي ته رسوي او بیرته تر کوره بیایي چې د خپل لورګانو لپاره دا قرباني ورکړې ده او هر ورځ هغوی سره تر هغه ځایه ځي او په خپلو لورګانو باندې دوی دا زده کړې کوي. وسا صاحب له تاسو سره بیا هم تسلیمه سي وایم او تاسو سره به بحث وکړو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته، مننه ژوندۍ اوسئ.
خیر اوسئ، ژوندۍ اوسئ. وسا صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، دا اوس په افغانستان کې، د افغانستان خصوصا په لرې پرتو ولایتونو کې انجونې له زده کړو بې برخې دي. د تاسو له نظره دا عوامل په څه کې دي؟ ولې انجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي؟
تر شپږ نیمې پورې چې موږ په ټول افغانستان کې یو سروې درلودله، وګرځېدو، له ښوونځیو سره مو مرسته کوله، د مشرانو سره کښېناستو، ځوانانو سره کښېناستو، خپل سیمه عملا ولیدله. نو یوه لویه ستونزه دا وه چې تقریبا د افغانستان یو نیم سل ولسوالۍ وي چې هلته د دولسم ټولګي یوه نجلۍ فارغ نه وه، چې دا تقریبا نیم نفوس دی، د افغانستان نیم نفوس دی. یعنې په هغه ولسوالیو کې چې په یو نیم سل ولسوالیو کې یوه نجلۍ د دولسم فارغ نه وي، دا یو ډېر بد حالت یوې ټولنې ښیي چې مثلا یوه ټولنه څومره وروسته پاتې ده، چې هلته د نجونو دپاره د زده کړو اجازه نشته یا د زده کړو زمینه نه ده برابره شوې. بل ستونزه دا وه چې مثلا خپل حکومت هم پاملرنه دې ته نه کړې، چې معرف وزارت مثلا هغه امکانات چې د نجونو د زده کړو د پاره لازم دي په هماغه اندازه باندې برابر کې، کوم چې مثلا موږ په ښارونو کې زمينه برابر شوی. دا یو نیک پال دی، یعنی له نیک مرغه چې دې ته باید شو وایو. ولې لیرې پرتې سیمه هم دومره حق لري لکه همدغه ښارونه چې لري؟ دریم ستونزه دا و چې خپل مثلا دلته چې کم فند مصرفیږي د نړیوالو ډونرانو، د نړیوال ډونرانو هغه چې د زده کړو په برخه کې، د ماری په برخه کې، د ابتدایي زده کړو په برخه کې مرسته کوي، د هغوی هم مثلا سم کار نه وکړي. سم کار په دې معنی باندې چې کم فند دی مشخص کړی و، هغه فند ناسم روان و، پسات پکشي کې و، سم مدیریت نه و، نظارت نه و. څلورم ستونزه خپل د خلکو ده. خلکو مثلا عام ذهنیت لا داسې جوړ دی په یو شمېر ډېرو پرتو سیمو کې چې مثلا نجلۍ د تعلیم حق نه لري، چې دا مثلا یو ډېر ناسم فکر دی. ولې په ټول افغانستان کې داسې نه، په یو شمېر سیمو کې همدغه ذهنیت موجود دی. د دې ذهنیت د بدلون دپاره د ولسونو، د مشرانو، د مولایانو، د ځوانانو، د پالانو، د رسنیو، د ټولو دا مسؤلیت وي چې دغه ذهنیت باید تغیر شي. ولې متاسفانه چې دغه ذهنیت لا محکم دی. پنځم ستونزه دا وه چې مثلا د ښځینه ښوونکو نشتون په سیمه کې، چې ښځینه ښوونکي باید موجود وای، چې مثلا هغه شرایط چې دی ښوونځي دی تکمیل لپاره اساس دی، شرطي همدا شرط نه پرسوي. سیده چې مثلا په یو شمېر سیمو کې چې عملا په ولسوالۍ کې د دولسم فارغه موږ نه لرو، یو ښځینه ښوونکي موږ نه لرو، خو دولت یو پراجیکټ ډیزاین کولای شي چې مثلا د دې سیمې د تغیر لپاره، د متوازن انکشاف لپاره، دلته موږ ښځینه ښوونکي باید یو بل سیمې څخه مثلا وګمارو تر څو چې مثلا دلته تغیر راشي. شپږم ستونزه دا وه چې مثلا د بیل ښوونځي، چې مثلا د بیل ښوونځي باید موجود وي. یعنی دا په ټوله دنیا کې د نجونو ښوونځي بیل او د نارینه ښوونځي باید بیل، چې دا مثلا موجود نه و، ځکه چې د افغانستان حکومت دومره توانایي نه لرله چې مثلا یو سرپناه جوړ کړي یا مثلا وختونه سره بیل کړي. دا او ومه خپل نامنی یو غواښ و په سیمه کې، یو ځل داسې وسوله چې مثلا ښځینه و ته اته ښوونځي ته خطر پیښ شو، خلک تر یو ډار لاندې ول. نو په دغه خاطر باندې چې ذهنیت بدل نه سو، همدغه حاکم ذهنیت تر اوسه پورې هم پاتې دی.
مننه وسا صاحب، نور بحثونه به هم وکړو، پوښتنې به نورې هم وي. قدرمنه اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې ویلې، ښایي تاسو اوس آماده سوي، قلم او کاغذ مو اخیستی وي چې زه تاسو ته شمېرې ووایم. 0909-40-15-40 همدارنګه 0908-22-55 په دې شمېرو باندې تاسو کولای سئ له دوه نیمو وروسته تماسونه ونیسئ. دوانی مو بجو روسته با مونگا تاسو نظریات هم واورو کومی پختنی موتی در لودلی کولای سی لقدر منو من منونه مطرقی خووز هزا کهو چه میاخان کاکا سرا علی کتنگا کو او اغوی سرا خبری وکو چه ده پاکتیکا ولایات که ده انجونو ده زدکر پا برخه که تومره ستونزی موجودی دی لیچه وز پزیات واتان که داتی تومره واتان دی پخپلا با اوهی چه لکوره ترخونزی تومره واتان دی چه ده هر ورز دری لرگان لزان سرا بیایی آلتا او زدکر پی کوی نو لاغوی سرا با هم خبری که دما همکار البته تخنیکی چار که کم همکار میتی دی و بایدی صاحب حسا کوی چه لاغوی سرا تماس مونی سی و داغوی خبری با هم پا پرگرام که ولر رو نو بسا صاحب ترچو سی ده میخان که تلفون رو خیگی او خبری ور سرا کهو رجو دیتا تاسو اوامل و خودل چه ولی اینجونی پدغو اوامل بانده پاتکیگی لزده کرونا دینی وقت لکتنگا تی مقی تاسو پخپل خبر که ورته اشاره در لودل کورنه اجازه نور کهوی چه خبری لورگان پریدی خوانزه یو تا دروس خلکو سره دا ذهنیت ستاله دی پختنی جواب با دمیخان کاکال خبرو رو سرات راکی مننه سلام وقت ما پخیر
بخار خوجان خبر دې کا وسالي اوه چلي دې باندې راو سلام زنه سم درې درې ما خو نه زخمس و ما اسې دې خبره کڅو وشتنه لري خور
ډیر زیاته مننه کاکا ک ما مخکې هم خپل خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو ناروغ یاستې اوس په ورختون کې بستر یاستې پر رازو دې تر کراتو وای چې تاسو په پکتیکا ولایت کې لکور نه مو خوانځای څومره لري دی او کراته کیسه وکوي چې خپل لور ګانې تر هغه ځای څنګه بیا آلته د انجونو د زده کړو په برخه کې څومره مشکلات موجود دي؟
مشکلات ډېر مځین دي. 12 کیلومتر لار ده، ډېر مشکلات په لار کې موټرې دغه مشکلات دي. دغه څخه هېڅ مشکلات اوس بیانوو. اگر 12 کیلومتره به لرې د مو له کورې ښوونځی
څو لورګانې له ځان سره بیایي تر ښوونځیه؟
درې لورګانې بیا.
څومره ساعته ورته منتظر پاتې کېږئ؟
یاره خو دغه و بجو چې ورسې تر 12 بجو 3 بجې کله ورته په انتظار دغه دومره انتظار کو.
او کاکا که راته ووایي چې تاسو د کورنۍ بل څوک سرپرست هم سته، بل څوک کار کوي که نه، ځکه تاسو خو نیمایي ورځ له خپلو نجونو سره وبخې خپلو لورګانو سره مصروف یاستئ ښوونځي کې.
موم بل کور کې خو دغه سړی نهشته، یوه د ما د کور واله د کارګره ده په شپخانه کې، هغه غریبه دغه کار کوي، دغه پیغو ماس باندې دې موږ گزاره یې نور خو دې موږ سرپرست نشته.
کاکا که راته ووایي څنګه زاده سره وایي تاسو دومره تکلیف وکوئ او 12 کیلومتره مو یادونه وکړله چې ښوونځي ته تاسو خپلې لورګانې رسوئ او هلته بیا ورته په تامه پاتې کېږئ، انګېزه څه وه در سره یا هغه فکر در سره څه وه چې حتما باید لورګانې زده کړې وکړي؟
هغه دا فکر راسره چې ګوره 12 کاله ما په شرنه کې همسایتو تېر کړو، بیا دا پوته خپل ځمکې ته ولاړو، بیا مې ورځ دوه خونې جوړې کړې. اوس دوه خونو کښې زه ژوند کوم، بیا مې له هغه ځایه چې دا لورګانې ورسره اړېم اوس دا زده کړې وکړي او یو آینده د پاره خدای ډاکټرې جوړې کړي او یو بل مسلمان شمارم پې باندې اوسي دغته متوجه شو. خورجانې
کاکا څومره خوشبینه یاستئ چې په راتلونکي کښې هغه څه چې د تاسو هیله ده وم ویلې چې لوغاړی لورګانې مو په ټولنه کښې نورو ته د خدمت وړ وي، هغوی ته خدمت وکړي او تاسو حداقل دغه حالاته ووځئ، هغه کورنۍ چې خپلو نجونو ته یا خپلو لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړ شي، هغه ته یې تاسو پیغام څه دی؟
هغه خورجانې ما ته به وړ وشي دغه هر سړي خپل کار د نن سبا هر سړی په خپل کار باندې ښه پوهېږي. اوس دا څو وخت دا زموږ خبره را پارېدلې ده او دا خلک پرې خبر دي، ډېر خلک په دې باندې خوشبینه نه دي چې دا سړي ولې داسې اور ورته کېښو. دا د نجونو د پاره خو دومره زحمتونه مو څوک الولی شي؟ ډېر خلک دغسې اوس په عذاب دي، ما ته غوړې رالږي را تیایي چې دا تا بخو چې دا کارونه وکړه چې ته دومره دې دا خبره مشهوره کړه او داسې دې وکړه او داسې دې وکړه. ډېر خلک اوس په دې باندې خفه دي خورجانې.
ښه، یعنې هغوی تاسو سره مخالفت کا چې ولې تاسو دا خبره لکه رسنیو ته وکړله او ولې خلک خبر شول چې تاسو خپل لورګان ته دومره وخت ورکوئ یا ورسره ځئ تکلیف باسئ چې ښوونځي ته یې رسوئ؟ یعنې لا هم دا د خلکو په ذهن کښې ستا چې هغوی خپلو لورګانو ته اجازه نه ورکوي او تاسو سره په خلاف دي؟
وو له موږ سره په خلاف کښې راځي، خو اوس الان واورې پرتې دي، ډېرې واورې پرتې دي، لارې بندې دي، مشکلات چې کله لارې ورکې شوې ما ته اخبارونه را کړي دي خورجانې چې را ته یایي چې بیا به سره جوړېږو چې ولې لارې دي ستوري چې ته خو دومره مخ ته ورسېدلی سړی دا له کومه زوره ته دومره په مخ شې چې دا دومره د لورګانی کې ته بیا ما او سوال خبره کې یار وروره شی ولې موښ دی وسو کېږي زه به دا خپل انجن نه پیژم مګر د مخ کې الله سو مون پروا نه نسته
خو تاسو به داسې وکړئ چې بیا هم له لورګانو سره مو زحمت وباسئ زه فکر کوم چې هغوی د ښوونځي جیګ صنفونو ته رسېدلي دي او څو وخته نور به هم تکلیف ورسره وباسئ چې هغوی هر اقل له دولسم نه فارغې سي مننه کاکا او په آخر کې که راته ووایي هغه کسان چې اوس تاسو غږ اوري هغوی ته مو پیغام څه ده د نجونو د زده کړو په برخه کې
یو تعلیم په باندې وکړو چې په بسمان دي پاره مې او شمار ورته ورسېږي او دوی په خپل کورنۍ چاره کې چې یو ډاکټر ته خور ور پرته ویل ډاکټر ته نه پریږدي او درملنه وکړي کتا یو ښوونځیان دي ما پیغام ته ټول خلکو ته
ډېره زیاته مننه کاکا چې تاسو ناروغ هم وي او موږ ته مو وخت راکړ خبرې مو راسره وکړي ژوندې اوسئ او ساسې مهرباني ما تاسو نه مخکې پوښتنه وکړه لکه اوس مې دوی نه پوښتنه وکړه چې کورنۍ اجازه نه ورکوي که شرایط ورته برابر هم وي ښوونځی ورته نږدې هم وي خو بیا هم خپل لورګان ته اجازه نه ورکوي وایي چې نجونې دي باید په کور کې کینی زده کړې
ونکړه همدغه دی هر انسان دی هر ماشوم په حق کې ظلم دی کی کورنۍ کوي کی په سیمه کې نور کسان کوي دا دی یو ماشوم د هغه دی اساسي حق په حق کې ظلم دی چې یعنی دی هغه دی حق په حق کې څوک ظلم کوي دا ظالم واقع کیږي چې مثلا دی یو انسان چې د زده کړو حق الهي قوانین ور کړی دی بشري قوانین ور کړی دی ټول ور کړی دی او بیا یو څوک دی هغه دی دغه حق دی نه اخیستلو د دې مثلا معنی ګرځي چې دا حق ورته ون دا ظلم کی امی کورنۍ کی امی مندي پلرونه کی همي مشران کی همي ورونه کی ټول کی او همغه ادارې چې د لپاره حقي مبارزه کی او هغه د ژغ نه پورته کی هغه بیا د دوی پاک ظلم کی یعنی دا دی هر انسان حق دی اساسي حق دی ماشوم زده کړه هغه کړنری وکړه دی یعنی قانون حق ور کړی دی الدا چې د افغانستان په اساسي قانون کې همدغه حق جبري دی چې په جبر سره باید ورکول شي که څوک د دغه معنی ګرځي به هغه مجرم دی یعنی د قانون چې چاته جبري یعنی اجباري دي زده کړه پر چا باندې زده کړه اجباري ده دلته چې څوک ژوند کوي هغه باید زده کړه ولري نوې نسل باید زده کړه ولري کچيري څوک معنی ګرځي هغه مجرم دی له قانون څخه تمرد هغه ممرد واقع کیدونکي کس چې دی هغه مجرم دی ګوره دا خو بشری قانون اکو الهی قانون هم د کړی پارز غنلی دی اغه دینی او اسری زده کړی ګور د دینی زده کړی چری د دینی زده کړو تر څنګه اسری زده کړی دوړ لازمی دی ځکه نن اثر هم باسر غل دی چې په دې اثر کې باید نارینه او ښځینه ټول زده کړی ولري او خپل شجون راتلون کې جوړ کې خپل بچان وروزي خپل نسل وروزي
مننه ویسا سه بیا هم یو بل مل مال ورو ځنګړی وکیل شخان له خوست ولایت نه لکه څنګه میچ مخکې ویلې چې د خپل زمکه شخصي زمکه خوانځي ته ورکړی دي چې حالت خوانځي آباد سي او غواړي چې انجنیر والکان التز دکړوږي سلام وخت مو په خیر
وعليكم السلام
خاصه یې سات مخه ده دماغه غوړی مهرباني وکوي کاکا تاسو هم راته وایي چې څومره زمکه مو خوانځي لپاره وقف کړی ده تاسو څومره زمکه لرئ
چې مسخوتان مې زنګ دته ولای وای مسخوتان مالې
اوس خبرې نه سي کولای
اسره مصروف یم مسخوتان باندې ځنګ ولای وای به زه ځنګ ته مسخوتان مسوغه کیږي
اها سلام علیکم کاکا من نه ځوان دی وسه زه فکر کوم چې مصروف دی دوی او ان شاء الله چې ما هم کاران به هم سره خبري وکیل خو قدر من اوریدونکو وکیل شخان سره ما څو دخې مخ کې هم خبري وکړي موضوع مې ورته ویلې خو نه پیغام چې دوی بیا څنګه مصروفیت پیدا شوی دی په هر حال زه باید دوی په اړه وایم چې ارقل کدوې خبري مونږ کړې مونږ په دې اړه ازادي رادیو یو راپور درلوده او کدايه چې تاسو به هم کتلای وي چې وکیل شخان په خوست ولایت کې خپل شخصي ځمکه په هغې وزارت ته ورکړه چې هغوی هلته یو ښوونځی جوړ کړي د دې لپاره چې په کومه سیمه کې چې دوی اوسېدل هلته ښوونځي نشته او ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي یعنی دا هم یو رضاکاره کار دی یو فعالیت دی چې یو پلار خپلو ماشومانو ته په کتو نور ماشومان ته هم دا زمینه برابروي چې هغوی هلته زده کړې وکړي ویسا صاحب بیا هم راګرځو تاسو ته بیا به وروسته هم قدمونه اوریدونکو د تاسو نظریات هم ولرو، که څنګه چې مخکې ویلې دونیمو بجو نه وروسته به تاسو پوښتنې هم را واخلو، د تاسو تماسونه به هم را واخلو، او هغه ملګرو هغه دوستانو چې د ازادي راډیو پر ټویټر پانه باندې همدارنګه په فیسبوک پانه باندې کوم پوسټ یا ټویټ کړی و هغه باندې کمنټونه یې کړي، هغه به هم ولولو وروسته چې تاسو څه نظریات و. مثال صاحب راځو د تا چې تاسو خو د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته ځئ، سفرونه کوئ، په دې برخه کې فعالیت لرئ، تر اوسه چې علاوه د دغو مشکلاتو چې تاسو مخکې یادونه وکړله، د کورنۍ له لوري آیا داسې سوي دي چې هلته هر څه زمینه برابره وي، ښوونځي وي، خو بیا هم د نجونو دپاره یو ډول مشکلات برابر وي یا خنډونه جوړ وي چې هغوی لاړې نه سي ښوونځي ته؟ که تاسو راته ووایئ تر اوسه داسې سوي دي چې کومې کورنۍ ته تاسو قناعت ورکړی وي چې خپلو لورګانو ته د اجازه ورکړي هغوی تللي وي ښوونځي ته؟
بلکل هم دا شی موجود دی چې مثلا تر اوسه پورې په اتا په ښارونو کې موجود دی، یوازې په لیرې پرتو سیمو کې نه دی چې دی هغه نجونې چې تر دولسم پورې یا تر لسم تر یولسم ټولګي پورې زده کړې کړي دي بیرته د کورنۍ له خوا راګرځول شوي دي. تېره اونۍ دوه اونۍ وړاندې زه تللی وم د یو ملګري کور ته تللی وم، بیا مو وروسته خبر شوم چې د خپلې وریرېګانې له ښوون تر یولسم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړې وې، له ښوونځي راګرځولي وې، یوې دولسم خلاص کړې وې بل تر یولسم پورې. نو بیا زه وروسته خبر شوم، نو زما دغه دا و چې فکر دا و چې زه به دې ملګري ته ورځم چې ګوره تا زده کړه کړې د پوهنتون دې لوستې دی، خو ستا مېرمنې یولسم ویلې دی، ستا خور چې دی، ستا وریره چې ده، ستا خور ده، ستا وریره ده، د وطن آینده ده، هغوی په یولسم ټولګي کې ولې دا زده کړې ته د دې معنی سوې چې د هغوی دغه حق دې سلب کړې؟ خو ما چې ټلیفون پسې وکړې داسې کړی مې پیدا نه کړې. په یو شمېر سیمو کې مو خلکو ته قناعت ورکړی دی، حتی په لیرې پرتو سیمو کې ټولو ته مو قناعت ورکړی دی چې هغوی خپلې لوڼې خپل ماشومان ښوونځي ته لیږي، خو په یو شمېر سیمو کې بدبختي دا ده چې لا هلته ښوونځی نشته. چې ښوونځی نه وي نو بیا به موږ څنګه مثلا دی خلک یې غواړي، ولس یې غواړي، ټول یې غواړي چې مثلا په دې باندې قانع دي چې دا تغییر راسي، تغییر قبلوي، خو ښوونځی نشته. دا یوه ستونزه ده. راځم دې ته د هرې کورنۍ مسؤلیت، لکه د میاخانه کا په داسې جوړیږي چې مثلا دی د خپلو لوڼو ساتنه وکړي، د خپل چاپېریال ساتنه وکړي. ګوره که په ټولنه کې یو څوک بېسواده پاتې کېږي، که نارینه وي که ښځینه وي، بېسواده پاتې کېږي، هغوی راتلونکی نشي جوړولی، هغوی خپل ژوند نشي جوړولی، هغوی د بل ژوند نشي جوړولی، هغه د ټولنې د اوږو بار پاتې کېږي. نو ښه لاره دا ده چې نن د دې ټولو غم وخوړل شي، یعنی که په سیمه کې ښوونځي نه د مشران دي د دې غږ پورته کړي، ځوانان دي د دې غږ پورته کړي چې موږ ښوونځي نه لرو. او ګوره په هر سیمه کې موږ یو بیل بیل فرهنګ لرو. حاکم فرهنګونه دغه دی چې مثلا ښځینو ته احترام کېږي. احترام په دې معنا نه دی چې مثلا هغه راوځي تاسې په کوڅه کې هغې ته مه ګورئ. احترام دا دی چې مثلا د هغوی کوم حق سلب کېږي، د هغوی حق خوړل کېږي، د هغه دپاره مبارزه وایي کې انساني مبارزه باید پر همدې باندې ولاړوي چې مثلا د یو چا حق خوړل کېږي. موږ خو تل د عدل طرفدار یو، د ظلم په وړاندې د عدل طرفدار یو. عدل خو دا دی چې مثلا موږ د یو چا د حق څخه دفاع وکړو، خو د هغه حق الهی قوانینو، بشری قوانینو او نننۍ ټولې نړۍ ورکړې دي. یعنې که په نننۍ نړۍ کې وګورې یو بدبخته ټولنه به داسې کمه پاتې شي لکه زموږ ده چې مثلا هلته دي ماشومانو اساسي حق ترې سلب کېږي، حق ترې اخیستل کېږي، هغه به همدا زموږ ټولنه وي. نو زه وایم دلته یوازې مسؤلیت د کورنۍ تر څنګ د مشرانو، هغه مشران چې نفوذ لري، هغه چې مخاور دي، هغه روشن فکران چې مثلا ژغه تر ځای پرسیږي، هغه څوک ځوانان چې مثلا دی رضاکار فعالیت کوي، دی مدني فعالیت کوي، ګوره دا حق دی، حق یو چا سلب سوی دی او ته ورته ګورې، نو بیا خو ته خپله ظلم کوې دی چا پاک. بل حکومت مسؤل دی، مسؤلیت لري، د دې تعهد یې ورکړی دی، د قانون له مخې تعهد ورکړی دی چې مثلا زده کړه چې ده د هر ماشوم اساسي او بنیادي حق دی او دا اجباري ده. اجبار یې پرېږده وي، خو دغه حق ورورسوي، په اجبار باندې څوک چې غواړي هغو ته یې ورورسوي، دا د حکومت مسؤل. او راځم بیرته یوه خبره چې ما مخکې وکړل، د نړیوال ډونرانو همدلته ډېرې پیسې مصرفېږي، تر یونیسف او تر سیدو چلډرن او تر ای سي ډبلیو او تر نور پورې. دغه دی دغه فنډ
هغه سیمو ته چیرې چې ستونزې دي، چیرې چې ستونزې موجودې دي، هغه سیمو ته ځانګړې کړي. او د دې تر څنګ مثلا کوم کسان، کومې ډلې چې واقع کېږي د هر ماشوم پر مخ د ښوونځي د تړلو ګواښ کوي، هغوی ته دې قناعت ورکړي. له هغوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هیڅ وخت دې داسې یو ظلم ته مخه نه کوي چې په ټولنه کې د ناخوالو، د ټولنې د بدبختۍ سبب کېږي، ټولنې نور هم بدبخته کی. نو دلته هغوی ته باید قناعت ورکول شي. او کومې اعلامیې چې خپرېږي د مختلفو ډلو، مثلا د چا سره وسله ورسره، د چا سره نه ورسره دي، دا اعلامیې خپرېږي، هغوی له دې څخه ډډه وکړي چې مثلا دې ښوونځي بندي، د ماشومان پر دې د هغوی پاکې ظلم کوي.
ډېره زیاته مننه ویسا صاحب. لکه څنګه مې چې مخکې ویلې، له دوه نیمو بجو نه وروسته به د قدرمنو اوریدونکو نظریات واورو. د هغوی تماسونه نیسي. اوس هم یو اوریدونکی لرو چې د ټلیفون په کرښه راسره دی. سلام، وخت مو په خیر. جمعه خان همدرد له زابل ولایت نه. همدرد صاحب، مهرباني وکوي، پروګرام خو مو اوریدلای دا موضوع باندې مو سر خلاص ته، چې موږ په دې پروګرام کې په څه بحث کوو.
ډېر زیات مننه. ډېر څه بدل پورې موضوع مو ټاکلې ولا واقعا هم چې دا چې کسان لکه څنګه چې مختصو ورغه ولا خپل خبري وکړلې، او زما خپل نظر هم دا دی چې له ټول افغانانو هغه خويندې دي، کورنۍ دي، کمنې دي، او وته نه ښه غام دي چې باید د خپل ذکر په هر ماشوم باندې وکړي، چې هغه هر چیرته وي او خپل یو سمارت ورسوي ماشوم په لحاظ داسې یو شی بسته چې هر خوا ده کرده که اگر کم کرده دی. نو مور تاسو باید و شکر الحمدلله اگر دیر امکانات و سش کلو که در کلو روانو کلو که برابر دی مرتبون مدارس در هر زی که بودر و پارلار که خلاصی. نو مشران تیمی دقا پیغام ده چی که لون وی که زمان وی باید تر دیر حد فوری مثلا دا که مثلا چی وادار وی او یه وقت پر مدر دو خوری که پا زرانو بخش کراسو مثلا دکتر چی کابیله چی او دا سی نور تعریف الله سی سی بغاله وی سی دا بزمون پر دیر بهتری نوی او پس سول ده اغز بانان و اغم اشمان چی ووس در روان کال سی باید آماده جیو تونی سی ذکر ته دوام ورکی پرینر دی او دغه باید چې شوادار شي. د شواد نه موږ تاسو په افغانستان کې د شواد کاته لټری کلو په پرتا تاسو کا ډیر لوړ شوی ده الحمدلله. مخکې به موږ د شواد کاته ډیر کم ولا لکثر نه تاسو هم خپل خبرې کوي له دیم زه راځم ورکړم ملمنو چې یعنی ځوی خو بیا هم له سوز سره لار کولای شي خپل زوی خپل لور مکتب ته ورسوي او راولي. دا د دې لپاره هم ګټه ده او زموږ تاسو ټولنې ته یو چې ولې ځوان د ټولنې د ملا یو تیر ده، د ملا د تیر حیثیت لري. نو دغه چې ټول باید ډېر متوجه اوسي چې دغه زده کړو او باید زده کړو ادامه ورکړي او دا رقم نور هغه وتر وکړي.
خیر اوسې. مننه همدر صاحب، تاسو راته وایئ چې په کورنۍ کې مونږونېستا او غوې خوانځي تزیز د کړې کړي کنه؟
بالکل. لکه څنګه چې تاسو ټول معلومات خپل ماشمان ستاره سره ورې نه دي، ورېرونه مې دي مې خوردې نه دي، هغه په خپل درڅو ته چولې دي، هم دني درڅو نه وایي، هم اصلي درڅو نه وایي چې هم مکتب وایي هم مدرسه دوال تر څنګه هغه ته وخت ځای کړی دی، وخت مو ورته کړی دی چې دواړه درسونه پر مخ شي. د آینده لپاره یو کلینک مثلا یو قابله چې یو ماشوم چې وي هغه باید یو انجینر، یو معلم، یو داسې نور څه چې ترې جوړ شي. د هغه زموږ لپاره اسانتیاوې چې یو خو اقتصادي اسانتیاوې به هم راشي، او بل دا چې واټ لوړې ده هر څومره په لوړه څوک کې وکړي هغه نه مرته ګټې کوي. بل وخت موږ له داسې تاوتریخوار سره نه مخامخ کېږو چې مور او کورنۍ ټول په او دا بیا له نشي چې ګل نور څه ګوښه ما ګرځي چې واحد زموږ تاسو ته پاره ډیر اړین او ضرور دی. خو په افغانستان کې خو بيخي یعنی که فکر وکړي په سل کې وسه ما بس دا د شي ویډیو بس واټ دی ولې په دې خاطر له روان کلو نه تاسو کال په زابل کې مکتبونه ډیر خلاص ول، مدارس ډیر خلاص ول، او ډیر ارزونه چې وکړه واکه هم کې چې مکتبو ته ځکه ورکړی دي او هغه د فار د معرفت له خاص کار کومک سره سره دي هغه ورته جوړ شوی دي. او ثاني په کلی په شادي شرصفا د نور سره کې خو د هر چا خپل مزه ورکړی ده او هغه د مکتب یو هغه جوړ شوی دی.
ډیر زیاته مننه. کور ودان هم در سپڅ دات تماس مونی او خپل نظر مور سره شریک او روته نور څوک له کوم ځای تماس نیولای دوی نظر به هم وورو چې د انجونو د زده کړو په برخه کې یا چې کله انجونی له زده کړو لري پات کیږي او عمل یې څه دی دوی په سیمه کې چې وسیږي په دې سره. باسکو سلام، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
السلام علیکم، محمد اشرف من کابل.
محمد اشرف رور لکابل نه، تاسو خو د ځوان فکر پروګرام موضوع اوریدلی ده، که تاسو راته ووایئ چې د نجونو د زده کړو لرې پاتې کېدل په ټولنه کې څه ستونزې جوړولی سي؟
د علم او د ترقۍ خو ټول دنیا طرفدار ده، خو زموږ ملک چې پس پاتې دی همدغه لامل دی چې موږ زده کړو ته صحیح لاسرسی نه لرو. او اطلاعات د فرهنګ وزارت نه زه ګیلمن یم په دې چې دوی د اغیارو کلتورونه په افغانستان کې رایج کوي. دا د د علم د ترلاسه کولو په مخ کې لوی خنډ دی، په دې چې هغه د اغیارو حجابونه مراد نه وي، هغه په کې د تعلیم د مخنیوي لپاره کورنۍ اجازه نه ورکوي، نو همدغه هم یو لامل دی.
تاسو غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې هغه ډول چې لازمه ده د ټولنې له کلتور سره همرنګه باید ټولې اسانتیاوې ورته برابرې سي، تر څو کورنۍ هم زړه وکړي او خپل لورګانو ته اجازه ورکړي.
تاسو کولی شئ د افغانستان د پوهنتونونو نه د شخصي پوهنتونونو نه لیدنه وکړي، د نجونو حجاب چې ګوري پورې غربي حجابونه دوی استعمال یعنی اسلامی حجابونه نه مراد کی، دغه یو لوی خند دی خپل ځان لپاره جوړ کړی.
محمد اشرف روردار ته وایي چې تاسو کورنۍ کې ماشومان زده کړو ته ځي، البته د ما هدف له ماشومانو انجونی دي، چې انجونی دي کوانځي ته
اوس فعلا خو انجونی خپل کورنۍ پاره ماشومان دی لکان دی او دا زیرو دا مکتب ته ځي مدرسو ته ځي.
تاسو په خپل کورنۍ کې انجونی وي که غپنتون وي که کوانځي ورته اجازه ورکوي چې لاړ شي زده کړې وکړي؟
چې اسلامي حجاب د مکتب اطلاعي نه شروع پانتونه پورې تر لسانس د ماسترې پورې مراد چې بالکل موږ د تعلیم طرفدار یو.
ژوندي اوسئ، کور مو ودان چې تماس مو ونیوه، وبه ورو چې نور چا تماس نیولی او له کوم ځای نه. سلام، وخت مو بخیر، مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوئ.
السلام علیکم خورجان، تاسو سلام انا و ما دا محمد اشرف و تو ما نل مستا و ما ټول
زندي و سيتو کې لکم زاینو مو تماس نیولای.
عبد الله محمدي احمد کندار او خورجان ما ته ټلیفون ما کته ما ما سپټنه کول دا د غټ شدې دا د تعلیم مخنیوي شدې دا حکومت نه شي مګر د حکومت دای څو اندې چې دا سلیمه سلیمه خلک ارغمن ونی دا دغه کړی خورجان د متات په خبر وکم هر نوې په پرچو د چې هغه سړي د کور خپل نوی په دې خوشاله چې تعلیم کې دی اسلامي واسطه او دا نه مله څه دوا ما دا شریعت نه پدې کوي په دې چې دا سړي کاټ به دی دا سړي شو ورته د خلکو په خاري وته د خپل شل شل چې خلک کړی نو ول وته دا ور دا نه مله څه وان تاسو وان چو کوم سترګې دراو کاځي دا نه دا شو د پروتو ګوري په شو د سناریو وي په بازار کې یا د څه چیرې څه کوي
په دې کې بیا د انجنونو ګناڅه د اتیکل خو د مزایمتونه خو د خلکو لوري ورته جوړیږي په ټولنه کې کوم کسان دی بیرون په کوڅو کې هغه ورته مزایمت جوړوي نو بیا د انجنونو ګناڅه د هغه لز دکرو به برخې پات کیږي
خورځان دا خبره ومنم په دواره سترګو باندې ما خور ما لور ما وشو زه په بردار کاج نه را باسو خورځان ګوره د مشوره شې درا شواس وځه په شوګو چې د څه چره پر وسره د خبر دا شمبل شمبل دا د چوکا په برابر دا خدای دې دا شریه کان دې پر جاری کې سترګې دراو کاج دې وایل پر اون لري دا د لوګر کې تاو برابر او برابر ګوره خو دې په دې شان خور با د شپې پر دار کوم را باسې نار نه له کور سره وتاي خدای دې خورځان راز ما د دې پر دې توام چې څو کاڅه دی او بس چې دا د څه مو دا سره پروت چې وره وره په خاني ځات را وځي تعلیم دی چې کډلا چې جوړ ډاکټر وره خو ځان د خدای کسانې په کوڅه مخ پروشې کې اته کنه نه کنه مخ ما ول د پیغر انجدي او د خارجانو ترجمان و دا رقم فایلم خو یو څه په کې خورځان مسلمان نه
پکې. محمدي صاحب الی خبرو کې هغه سو کراته وایي چې څه کول په کار دی اوس په ټولنه کې د لپاره چې د الکان ترڅنګ انجونی هم زده کړی وکي د تاسو پیغام څه دی؟
لا افرین ما زه دا دا سره کلم زده دا رقم په کې خورځان چې ګوره په بازار کې کدا څه دا خورځان زما ډېر ګزاره په کابل د کندهار کله څه دا باندې خو اندي کدا نن د خرج کبل کبل کزما ته ولې د زما پر چې ار څوک ته پر چا خور ته مور ته وګوري هغه څوک یا لا هغه دې راولي په تلویزیون کښې د ښکاره کړي چې پلانکۍ د پلانکي دوی دغه چان وکړي شرعي احکام دې پر جاري کړي د څو کسر چې دغه چان وسي بیا نه کړي داسې په اسلامي ایجاد کښې هم خور اباسین تعلیم په کوي خورجانې هر کار داس په کېږي داسې نه په کېږي خورجانې مړه په سترګو ته ګورو زخل
ډېره زیاته مننه. دا تاسو نظر دی او مونږ هم د همدې لپاره تاسو تماسونه راخلو چې هر څوک خپل نظر وړاندې کړي. او زما هیله له تاسو نه دا ده قدرمنو اوریدونکو تاسو چې تماس نیسئ لطفا هغه مواردو ته اشاره وکړئ، هغه نظرونه وړاندې کړئ چې حداقل د دغو مشکلاتو چې وسته د دې لپاره حل لاره وي او حل لاره ورته برابره شي. سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم، مهرباني وکوئ، څوک له کوم ځای نه مو تماس نیولای؟
سمسور د پکتیا ولایت نه.
سمسور ور، مهرباني وکوي اداره ته ووایي چې په پکتیا ولایت کې د انجونو د زده کړو وضعیت څنګه دی، هلته انجونې ځي ښوونځیو ته که نه؟
او بالکل ښوونځیو ته انجونې ځي، خو هغه د ما شخصي نظر دا دی که نه هغه په نورو پورې اړه نه لري. موږ له خوندې نه هم دا تقاضا لرو، له ورونو نه هم دا تقاضا لرو چې د دوی سره صمیمانه برخورد په کار دی، او د خوندې نه مې دا بېخي سل په سلو کې دا هغه ده چې موږ تاسې باید قانوناتو کلتورو فرهنګو قومیت دا ټول باید په نظر کښې ونیسو، ځکه او رواجونه فرق کوي، کالي فرق کوي، خبره به نور د هېڅوک د دې ممانعت نه کوي چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو دوی باید په اکثتر په حجاب کښې لاړې شي، ځکه زه که په پکتیا کښې وینم که په نورو په کابل کښې وینم بعضې په داسې کلیو کښې ډېره وځي چې بېخي وایه چې عروسي ته روانې دي. نو مقصد دا دی، بل مې دا هغه ده چې دې غته د هغه د لوګر پېښې د لوګر پېښې ټول هغه ته ډېره ضربه رسولې ده معارف ته، ځکه رسولې ده چې که چېرې خبرې واقعیت وي نو بیا داسې په کار ده چې خلک محاکمه شي، که بیا واقعیت نه وي بیا د میډیا طرفه باید موږ ته احوال راکړل شي چې دا خبرې درواغ وې، ځکه ټولو پلاران ورونه ترونه کاکاګانې په تشویش کښې اچولې دي. نو بس د ما عرضم دغه و خورجانې، خدای هم د تاسو خوشحاله لري، د دغه خبره جواب هم غواړم. خدای په امان. السلام
علیکم. مننه سمسور ورور، که چېرې اوس هم راډیو اورئ زه به د دې پوښتنې په ځواب کښې تاسو ته ووایم، کوم راپورونه چې موږ یې لرو د ورځو په جریان کښې خصوصا په همدې ورځو کښې چې د لوګر موضوع هلته چې یو راپور د دغه ولایت د مدني ټولنو د یو غړي لوري البته د مدني ټولنې د مشر نه دا یو راپور خپور شوی چې هلته له 5500 نه زیاتو ماشومانو باندې البته نارینه یا هلکانو زده کوونکو باندې جنسي تیری سوي دي، خو په دې اړه د افغانستان حکومت، د افغانستان لوی څارنوالۍ، د بشري حقونو کمیسون یو هیات تعین کړی دی او هغوی به وخت غوښتی دی البته له میډیا نه د افغانستان ټولو خلکو نه چې په دې اړه به تحقیق کوي او بیا به یې پایلې له خلکو سره شریکوي. هغه بله ورځ هم د افغانستان لوی څارنوالۍ هغه راپور تاسو ته خپور کړ، په دې هیله چې تاسو اورېدلی وي. نو بیا هم تحقیق روان دی او بالاخره دغه په دې ولایت کښې د دغې مسلې پایلې به انشاءالله چې معلومې سي ټول افغانستان ته. قدرمن اورېدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې تاسو ته وویل، تاسو چې کمنټونه کړي وه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او ټویټر پاڼه باندې، موږ له مخکې نه البته په سهار کښې تاسو ته دا موضوع ویلې وه چې تاسو هم وکولی سئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ، نو تاسو ته به هغه ولولم او وبه ګورو چې چا له کوم ځایه څنګه کمنټ پرېښی یا څنګه نظر پرېښی ده. نو په لنډې شیبو کښې به هغه هم تاسو ته درواورو چې د تاسو نظریات په دې هکله څه دي. ویسا صاحب، تر هغه چې موږ کمنټونه ګورو او کمنټونه راخلو راځو دې ته چې دا اوس پورې چې کومو قدرمنو اورېدونکو سره موږ خبرې وکړلې دي دغوی نظرونه دا دي چې دلته کلتوري تر ډېره پورې په کلتوري ستونزو باندې بحث وسه، د تاسو له نظره د عامه ذهنیت جوړولو دپاره یا عامه پوهاوي برخه کې کوم نهادونه کولی سي یا کومه حل لاره ده چې خلکو ته په دې برخه کښې عامه پوهاوی ورکړي؟
زه یو شی چې وایم هغه دا دې ټولو ورونو ته وایم، ګوره دا زموږ د معرف لباس دا حجاب چې کوم زموږ خوندې راځي زده کړې کوي دا کم ممانعت لري؟ یعنی هغه لباس چې زموږ خویندې اغوندي، هغه لباس چې موږ په کور کې اغوندي او دغه په معرف ته چې راځي، په دې کې ستونزه څه ده؟ د معرف لباس تاسې وګورئ، په تمام معنا باندې وګورئ، له هر اړخ یې وګورئ. ایا دغه لباس د دې دی چې مثلا دا زموږ د جامې سره په ټکر کې دی؟ خو زموږ د جامې سره جوړ دی د ټولې اسلامي نړۍ له حجاب سره جوړ دی. تاسې وګورئ، ګوره په نور نړۍ کې بلا هم دغسې وي، ولې زموږ د تر ټولو سنګین زموږ د کلتور سره برابر حجاب دی. حجاب خو برابر دی، په دې کې خو کومه ستونزه نشته. د ښوونځي د نصاب لباس تاسې وګورئ چې تاسې خپلې خویندې کمې کاروي، په کلي کې، په جامعه کې او په ټولنه کې دې راوځي دا کوم لباس چې زموږ خویندې اغوندي، دا خو په تمام معنا باندې زموږ د فرهنګ او زموږ د دغه سره جوړ دی، د اسلامي ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو ټول سره په ټکر کې نه دی، کنه؟ دا 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 مسله خو حل ده. اما دلته یو شمیر هغه څه چې مثلا په ټولنه کې موږ اخلو، یا فټبال په ګډو یا نور په ګډو، هغه ګوره هغه د زده کړو سره تړاو نه لري، هغه د زده کړو څخه بیل کوي. زده کړه یو شی ده، او هغه مسایله که یو شخصي مسله پیچېږي، هغه په زده کړو پرې هیڅ وخت باید ونه درول شي. دویمه خبره، یو شمیر وروڼه کوله، ګوره موږ ته مسلمانان، موږ ته چې پښتانه، موږ ته چې په دې ټولنه کې اوسېږو، که د یو چا زوی په دې ټولنه کې بد اخلاق وي، بد اخلاقي کوي، په اصطلاح د دې چې دغه حساب دلته دغه یوه اصطلاح وکاره، لنډګري کوي، دا د چا زوی دی؟ دا د دې جامعې ته ولیدی که د بلې جامعې راغلی دی؟ ولې دغه کس مخه نه نیول کیږي؟ ولې دا جامع نه نیسي؟ ولې دا تاسې نه ورته وایاست دغه جامع ولې نه ورته وایي؟ ولې داسې تربیه سوی دی؟ یو څوک تربیت یې ولې داسې سوی دی؟ دا د دې جامعې تولید دی، دا د یو کورنۍ تولید دی، دا د یو کورنۍ روزنه ده، دا د یو مور پلار روزنه ده. خو موږ ته خو داسې روزنه نه وه راکول سوې. زموږ روزنه خدا وه چې مثلا د هرې تور سري، د هرې ښځې، د هرې خور، د هرې مور، د هرې ورېندار احترام وکړو. دا خو زموږ د فرهنګ یو برخه ده، که نه ده؟ ټول ورته کوو. زما او ستا په جامعه کې څوک دي؟ نور څوک خو نه دي راغلي. خو همدا موږ زندګي کوو، همدا موږ ژوند کوو. که موږ د خپلو خویندو، که موږ د خپلو تور سرو احترام ونه کړو، نو بل څوک یې وکړي؟ همدغه لباس دی، همدغه حجاب دی چې زما خور یې اغوندي، زما ورېندار یې اغوندي، زما مور، زما ستا خویندې اغوندي، د جامع خویندې اغوندي، ټول همدغه اسلامي حجاب دی. دا خو برابر دی. په دې کې کومه ستونزه ده؟ که خلک کومه ستونزه ویني، را دې چې کښینو، یو باس ته بلاره هواره کړو، معارف سره به کښینو، د فرهنګ سره به کښینو، د مشرانو سره به کښینو، د ټولنې سره به خبرې وکړو. اما که یو څوک ستونزه جوړوي په جامعه کې، یو څوک ستونزه پوي، هغه خپل د جامعې ستونزه باید خپله حل کړي، خپل باید حل کړو. که څوک زما خور ته ګوري، که څوک زما ورېندارې ته ګوري، که څوک دغه زما خویندې چې راځي زده کړې کوي، د معرفت هرې ښوونځي ته ګوري، دغه خپل کسان، دغه خپل ځوانان، دا تاسې تربیه کوي، دا تاسې وګوري، دا د ستاسې د جامعې څخه الهام اخیستی دی، د بل ځای نه دي راغلي. که ستاسې په ټول محل کې بل قوم هم نه اوسېږي، که ستاسې په ټول قوم کې د بل فرهنګ کس هم نه اوسېږي، او تاسې خپله ستونزه لرئ، تاسې خپله نسي حلولی، دا خو بیا زموږ ستونزه ده؟ خو د بل چا ستونزه نه ده؟ دا پر نور باید اطلاق نه سي؟ که راځي مثلا دلته، مثلا یو شمیر نور هغه څوک چې مثلا موږ وایو چې د حجاب مسله رامنځته کیږي، یا نور مثلا د شخصي پوهنتون، دا هم په موږ باندې حلیږي، دا په بل چا باندې نه حلیږي. همدا موږ د جامع اقشار، دا ټول دا مشران دي. راځي دغه خپل نظریات، راځي دغه خپل فکر د ټولنې سره شریک کړو. په ټولنه کې چې کم څه ناخوالې رامنځته کیږي، د څه موانع ګرځي، د یو چا د حق دي سلب مسله رامنځته کیږي، د چا حق سلب کیږي، دغه دپاره ودرېږو، ورته وایي چې ورور دا ستونزه ده په جامعه کې، دا هر څه موږ اصلاح کړو. او زه خپل عبدالحی ورور ته، اشرف ورور ته، دې ټولو ته وایم، ګوره تاسې د معرف ټول لباس وګورئ. زه تللی یم په ټول افغانستان کې ګرځېدلی یم، او موږ تاسې خپل فرهنګ ګورئ چې په کوڅه کې به کومه خور روانه او کومه مور به روانه، دا زموږ د فرهنګ یو برخه وله چې موږ به هغه لاره بدلوله، موږ به هغه کوڅه بدلوله، د تور سمې د احترام په خاطر. موږ نه ورته کتل، موږ ته خو داسې تربیه راکول سوې وله په کورنۍ کې. اما که زموږ میندې، خویندې باسواده سي، هغوی خپل اولادونو ته همدغسې تربیه ورکړي، په همدغه تربیه یې وروزي، بیا به چا ته مشکلات جوړ سي؟ بیا به د یو چا حق په دې ټولنه کې سلب سي؟ هیڅ وخت به سلب نه سي. دا زموږ د جامعې ستونزه ده، د خپلې جامعې ستونزه پر نور مور ورځي،
او دا حل دل غواړي.
دا حل همدغه جامعه کولی سي، همدا موږ یې کولی سو، دا خبره مطبوعات ته کولی سو، دا خبره په جامعه کې کولی سو، دا مسؤلینو ته کولی سو. ګوره د حکومتونه، د ادارې، د هر اداره چې راځي، دا ستاسو دپاره ده، د هر چا سره د خپل حق خبره مطرح کړي، ورته ویلی سي. ګوره عبدالحی ورور چې کومه خبره وکړله، ګوره اسلام هم حق ورکړی دی، ګوره دغه حق موږ قباور وکړي چا ورکړی دی ووایست، هغه اسلامي حق دی ودي وایي، یو قص مه حسابوي، تاسې ووایست. خو موږ دغه حق منلی دی قرآن کریم کې، د دې چا دغه خور چې دوی خویندې په یو ورور باندې حساب سوې ده، ورکړی دی حق ودي وایي، یو دي ووایي، ولې بیا حق پټوي؟
ویسال صاحب مننه تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمن اوریدونکو د تاسو کمنټونه به ولولم. اسلام تلاش د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې دوی کمنټ ښایي وایي د نجونو له درسونو نه بې برخې پاتې کېدل ډیر دی او ناوړه کلتور دی د افغانستان. دلیل یې دا دی چې مناسب چاپیریال ورته نسته او په دولت د خلکو ناباوري د نجونو ځورول د نامسلو وسله والو لوري په لری ولایتونو کې. بل ورور حمیدزی لکنوال ویلي دي سلامونه تاسو او د راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته. د انجونو د تعلیم څخه پاتې کېدل لومړی غلط دا دی چې کورنۍ ورته انجونو ته اجازه نه ورکوي. بله ستونزه د ښځینهو ښوونکو نشتون دی. همدارنګه دانش لغمانی بیا لیکلي چې د ټولنې لویه ستونزه دا ده چې ناامني ده، ځکه دلته امنیت خراب دی، نو څنګه به انجونې تعلیم وکړي بیا په افغاني ټولنه کې. بله مسله دا ده چې تر اوسه پورې په اطرافو کې مناسب تعلیمي مکتبونه نسته او کستا هغه هم سم نه دي. همدارنګه ښځینه استادان نسته. دا هغه لاملونه دي چې انجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. قدرمن اوریدونکو دا هغه کمنټونه و چې په د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ سره شریک شوي وو. خو په ټویټر باندې بیا همایون حلیمزی لیکلي چې انجونې د تعلیم څخه د بې برخې کېدو لوی علت د انجونو په ځانګړې توګه د مکتبونو نشتوالی دی، یعنې د انجونو دپاره ځانګړي مکتبونه نسته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان ټولنه یوه کلتوري ټولنه ده. په انجونو باندې اوس هم بعضې محدودیتونه سته، یعنې د انجونو والدین زړه نه ښه کوي چې انجونو یې د هلکانو سره یو ځای درس وایي. البته دا په لرې پرتو یا پښتون میشتو سیمو کې دا مشکلات زیات دي. د حل لارې ویلي چې دولت ته پکار ده چې په لرې پرتو سیمو کې د نجونو لپاره ځانګړي مکتبونه تاسیس کړي ترڅو دا مشکلات بنیادی حل سي. دا هغه کمنټونه و چې قدرمن اوریدونکو هغه کسان چې ځوان فکر پروګرام تعقیبوي په سوشل میډیا باندې را سره شریک کړي وو. قدرمن اوریدونکو لنډه دمه اخلو او بیرته زر راګرځو.
ځوان فکر
خوږې یو پښتو کې مونږ متال دی چې شدې تالی شي کنه بیا ټولولې نشته سار نه وسا مونږ سختې تیرې کړې دي. آری جلکا یار وړکی
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راته کوي. کوم کتاب چې تاسو نومات څه ویل؟
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزد واړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزینو کیسې لیکل کېږي چې هغوی یو کارنامه ترسره کړې وي او وروسته د جایزه هم ورکوي.
دا راته وایي چې د پروګرام باس مو اوریدلای، یعنی په موضوع پوسوي یاستي چې مونږ په څه بحث کوو.
آزادی رادیو نه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هم سلام. تاسو له ازادي رادیو په ځوندۍ بڼه د ځوان فکر پروګرام اورئ. دا پروګرام د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم په ځوندۍ بڼه اوریدلی سئ. د دې دمه مو په دې باس وکړو په دې پروګرام کې چې انجونو له ښوونځیو نه یا له زده کړو نه انجونې ولې بې برخې پاتې کیږي، په کومو سیمو کې دا مشکلات شته. تاسو هم تماسونه ونیول او خپل نظریات مو راسره درلودل. په خبرونه کې تر دې دمه درې قدرمن میلمانه هم و. اوس هم ویسا صاحب راسره ستاسو په پروګرام کې او مونږ هڅه کوو چې اوس د ټلیفون لارې د افغانستان د پوهنې وزارت له ویاندې اغلی نوریا نصحت سره خبرې وکړو. له دوی سره مونږ مخکې هم خبرې کړې وې، خو په افغانستان کې دا مهال د پوهنې وزارت لوري یو سمپوزیم روان دی. دغه وزارت چارواکي هلته په دې سمپوزیم کې مصروف دي، نو دوی هیله وکړه چې ټلیفوني اړیکه ورسره ونیسو او په ټلیفون باندې دوی نظر را واخلو. کوم ستونزې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړله هغه ورسره شریکې کو. دا چې څومره ښوونځي به په راتلونکو کلونو کې جوړ سي او بالاخره د ټولو ماشومانو په ځانګړې توګه د انجونو لپاره د زده کړو لپاره اسانتیاوې برابرېږي، دا مهال اغلې نوریا نصحت را سره په ټلیفوني کرخه ده. له دوی سره به خبرې کوو. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام وقت شما وقت شنوندگان محترم بخیر.
ډیر زیات مننه غلی نصحت تر دې د منګ په پروګرام کې د خلکو نظرونه هم درلودل په دې باس وسه د خلکو لوري تر ډیره دا مشکل چې موږ سره شریک شوی دا هغه په خوانځیو کې د خزینه او استادانو نستون دی یا نشتون دی چې دوی شکایت کوي او وایي چې یو لامل دی چې انجونې نسی کولای هلته چې خزینه او استادان یې نسته نو دوی زده کړو ته هم نه ورځي. کراته وایي مهرباني وکړئ.
دقیقا مشکل را که همه سرهای ما یادآوری کردن وجود داره. ما ولسوالی هایی را داریم که در طول چندین سال گذشته در اونجا هیچ معلم زن نداشتیم. ولسوالی هایی را هم داریم که در اونجا ما فارغ دختر نداشتیم. این ارقام و امور پیش وزارت مالی افغانستان همه. کلانترین مشکل هم فعلا همین از سر ما که خانواده ها حاضر نشدن در طول سالهای گذشته که دخترانشون رو بفرستن به طرف مکتب. فارغ صنف 12 شما نداشته باشین در یک ولسوالی یا در یک منطقه پس شما چطور میتونین که معلم را استخدام بکنیم؟ حالا که با معاشی که معلمین ما دارن شاید رفت آمد برشان از یک منطقه و منطقه دیگه مشکل باشه. یعنی اگر شما میخواین معلم را از منطقه دیگه و منطقه که اونجا معلم زن وجود نداره موظف بسازیم تا در صورت رفت آمدش مشکل میشه و بالاخره معلمین حاضر نمیشن با معاش امتیازاتی که دارن اونجا برون و کار بکنن. در گذشته یک برنامه ما داشتیم که معلمین را البته هزینه اشتراکی از مؤسسه پرداخت میکرد ما با یک مقدار معاش بیشتر استخدام میکردیم تا اینکه به مناطقی که اونجا سنن ناپسند حاکم است و معلم زن وجود نداره و دخترها هم به میدن اجازه داده نمیشن و هم حتی به سطح دوره ابتدایی ما شاگرد دختر نداشتیم برای که خانواده تشویق شوان موظف ساخته بودیم ولی متاسفانه در حال حاضر و بودجه و امکانات هم نیست. ما از طریق مردم محل از طریق شوراهای مکتبی که ما داشتیم ما تبلیغات کردیم و قسمت اهمیت تعلیم و تربیه مخصوصا تعلیم دختران و در قسمتی ای که نقش یک زن تعلیم یافته و یک زنی که عملا داره کار میکنه بالای وضعیت اقتصادی خانواده چی میتونه باشه در این قسمت تبلیغ را انجام دادیم و خوشبختانه نتیجه مثبت هم داشتیم و نتیجه مثبت گرفتیم. از این ولسوالی هایی را ما شاهد هستیم و ولایت را شاهد هستیم که در اونجا هیچ درب مکتب فعلا مسدود نیست در حالی که در گذشته مسدود بود. اما در این قسمت ما توجه داریم کوشش میکنیم که ابتدا ذهنیت سازی شود برای مردم و پس از اینکه ذهنیت سازی میشه ما بریم به طرف ای که در اونجا معلم زن باید استخدام بکنیم و برنامه تنظیم بکنیم. در وقت
بله اغلب نصاد که تاسو زکات مونږ وخت کم دی که دغه دوه پوښتنې هم راته ځواب کوي چې د انجونو لپاره ځانګړي ښوونځي د خلکو غوښتنه ده ځانګړي په دې معنی چې که یو ټایم کې انجونې زده کړي وکړي او په بل ټایم کې هلکان دا د خلکو غوښتنه ده چې خپلو انجونو ته خپلو لورګانو ته دوی اجازه ورکړي هلته زده کړي وکړي. یوه مسله بله خبر دا ده چې له کورونو نه یا له منزلونو نه د ښوونځي تر ښوونځیو ډېر واټنونه دي واټن سته لرې دي ښوونځي د دې دپاره کوم پلان سته؟
بله برای هم پلان است. فعلا برنامه سروی تعیین موقعیت مکاتب آغاز شده. مکاتبی را که فاصله بسیار زیاد دارن با خانه های مسکونی مردم اونا هم در قسمتشون ترجیح نظر میشه. ما در بعضی از مناطق افغانستان مکاتبی را داریم که با فاصله کم یعنی ما یک مقرره داریم برای تاسیس مکاتب. شرایطی که در مقرره درج است که چند کیلومتر باید یک مکتب فاصله داشته باشه با خانه های مسکونی و برای چند خانواده یک مکتب ابتدایی میتونه تاسیس شه و برای چند خانواده میتونه مکتب لیسه و متوسط است. چه شرایطی بعضی از مکاتب ما پوره نمیتونن و سروی تعیین موقعیت مکاتب آغاز شده. این سروی بر ما مشخص میسازه که در کدام منطقه تراکم مکاتب وجود داره در کدام محله یا منطقه است. ما هیچ مکتب نداریم، مکتب پسرانه دخترانه بالاخره باز همین شکل نوعیت و جنسیت مکاتب بر ما مشخص میشه. بر اساس او ما موقعیت مکاتب خود ما را تنظیم میکنیم. بعضی از مکاتب ممکن با همدیگرشان ادغام شوند، بعضی از مکاتب هست که منتقل میشن به جاهای دیگه که در اونجا مکتب کم وجود داره. این برنامه را ما روی دست گرفتیم. از سال 98 آغاز شده. ما تا یک اندازه پیشرفت هم داشتیم ولی فیصدی پیشرفت های ما کم است به دلیل کمبود امکانات و به دلیل نبود امنیت. اما این برنامه انشاءالله تطبیق خواهد شد. البته از طریق برنامه اقرام ما کوشش میکنیم که در سال 99 را بتونیم تا پایان سال تکمیل بکنیم ولی آغاز شده. و بحثی دیگه بله برای دخترها برنامه تعلیمی وجود داره. ما به خاطر تشویق دخترها بر آمدن به مکتب تصمیم بر این گرفتیم که تمام مکاتب دخترانه که خب باید نامهاش و نام زنها باشه و تمام پرسنلش باید دخترها باشه و بالاخره ما از این طریق بتونیم خانواده ها را متقاعد به این بسازیم که شرایط فضای امن و مسمون برای تعلیم دخترها.
ډیر زیاته مننه. مننه غلې نصحت ډیر زیاته مننه. کور ودان داسې موږ ته مو وخت راکړه او معلومات مو شریک کړل خلکو سره. قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه وی صاحب، له تاسو هم مننه چې پروګرام ته راغلی، موږ سره مو بحث درلود، ټول موارد باندې بحث وسه. بالاخره د دې خبرونه کې دا پیغام ورکړل چې ټول کورنۍ د نجونو ته اجازه ورکړي.